دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه سوات او پیښور چارواکي وايي په وروستۍ زلزله کې د سلګونو سکولونو او کالجونو ودانیو ته زیان رسیدلی. د شمالي وزیرستان خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامیې د دوی له تنخواګانو د لکونه روپیو ګرځولو تور پورې کړی. او نن د نړۍ یو شمېر هیوادونو بهرنیو چارو وزیران د شام شخړې هواري په موخه خبرو ته دوام ورکوي. بشپړ خبرونه. د سوات تعلیم اداره وایي تیر زلزلې شاوخوا یو نیم سل سکولونه او کالجونه اغیزمن کړي دي چې پکې ځنې د کارولو وړ نه دي. د تعلیم ادارې مرستیال مشر ذوالفقار الملک تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل دوی د سکولونو چلوونکو ته ویلي چې یا خو دې زده کوونکي نږدې ښوونځیو ته انتقال کړي او یا د نورې ودانۍ په کرایه ونیسي. د سیدو نجونو کالج یوې زده کوونکي نوشین احمد مشال راډیو ته ویل د ویرې له لاسه صنف یا کلاس ته نه ده تللی.
تقریبا بلڈنگ ټول زیات خراب دی او لکه نور دې موږ نه شروعات لې چې دوباره بیا زلزلہ وشو نو بیا ډېر زیات خراب دی. او موږ ځکه کلاس نه وانه غوښتل چې موږ یې دلته وخت نه کوو چې بل بلډینګ راکې چې زموږ ټایم نه ضایع کی.
انتظامی چارواکی وایي انجینران یې ودانۍ حالت لیدو ته استولي او که ځینې ودانۍ د استعمال وړ نه وي نو هغه به تړي او د متبادل بندوبست به کوي. هلته په پیښور کې د ځینو سکولونو زده کوونکي او استادان هم وایي چې زلزلې یو شمېر ودانۍ اغیزمنې کړي دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د زلزله ځپلو سیمو انتظامی چارواکو ته امر کړی چې مرستندویه کارونه دي په چټکۍ ترسره کړي. د اعلی وزیر له دفتره په خپور شوي بیګانی بیان کې راغلی پرویز خټک تیره ورځ له وزیر اعظم نواز شریف سره کوهستان زلې ته ولاړ او هلته یې تر زلزلې وروسته د مرستندویه کارونو پر وروالي د خفګان ښودنه وکړه او انتظامی چارواکو ته یې په بیړه د هلو ځلو کولو امر وکړ. د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامی تور پورې کړی چې د دوی له تنخواګانو یې څه د پاسه یولس لکه روپۍ ګرځولې. د خاصدار ځواک یوه سرتیری صوبېدار داود تېره ورځ په بنو کې تر غونډې وروسته مشال راډیو ته په جرګه کې یې له حکومت سره پرېکړه کړې وه چې کمه جرمانه به ورکوي خو اوس یې ترې لکونه روپۍ ستنې کړي دي.
په جرګه لوند ای پی یو ظاهر الدین صاحب داغه فیصله د میر سره وکړله او کاغذ مو سره موجود ده چې په توسه په څلوېره کې خپل یو نیم لاکھ روپۍ جرمونه میر صادق خان ته داغه کاغذ ورړو. میر صادق خان په دا لول خبره اته وکړله چې انتظامیه توس نه 11,35,000 جرمونه وړي ته.
د خاصدار سرتیرو ځواک وکړ چې که امنیت تنخواګانې پوره ورنکړل شوې نو په پیښور کې به د گورنر دفتر مخې ته احتجاج پیل کړي. هلته د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د جرګې د پریکړې درناوی به کوي او دا مسأله څېړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. له کوټې سره نږدې د سړک تر غاړې خخ بم په چاودنه کې د یوه بلوڅ قبایلي مشر په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د سیمې لیوي ځواکي و چارواکي نن سهار مشال راډیو ته ویل پیښه تېره شپه هغه وخت شوي چې د قبایلي مشر میرګل خان بجرانی قافله له مارواړ سیمې تېرېده. د چارواکي د نوم نه ښودو په شرط زیاته کړه چې په چاودنه کې دوه کسان ژوبل هم دي. بلوچ لیبریشن آرمی د پیښې ذمواري منلې. سبا په پنجاب او سند کې د بلدیاتي حکومتونو لومړی پړاو انتخابات کیږي. الیکشن کمیشن بیګاو ویل ټولو انتخاباتي افسرانو ته د میجستریټ واک ورکړل شوی او د ووټونو عمل به له سهار و نیمو تر ماښام 15 نیمو روان وي. هلته د پاکستان پوځ اماړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل انتظامی له دوی غوښتنه کړې چې په امنیتي ډول په حساسو ځایونو کې سرتیري ځای پر ځای کړي نو ځکه دوی هلته پوځ استولی دی. الیکشن کمیشن په سند کې د ووټ ورکولو له څه د پاسه 4,000 مراکزو څخه 15,500 ډیر حساس ګرځولی دي او کمیشن زیاتوي چې په پنجاب کې شاوخوا 83% مرکزونه حساس دي. افغان چارواکي په تخار ولایت کې د عملیاتو پر مهال د شلو وسلوالو وژنې او د 150 ژوبلېدو دعوه کوي. د تخار والی ویاند تیمور بیګا مشال راډیو ته وویل په وژل شویو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. دوی ویل دوی تر درقد ولسوالۍ مخکې په خواجغار او بهاودین ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. د عملیات پر داسې مهال پیل شوي چې وسلوالو د چهارشنبې یا شروع پر ورځ درقد ولسوالي ونیوله. تیمور زیاته کړه چې په پرونیو نښتو کې 15 ولسي وګړي وژل شوي او شپږ ژوبل دي چې پکې درې ماشومان دي. وسلوالو لاس نه دي ویلي. په ویانا کې د شام شخړې ختمولو په اړه د نړیوالو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې تر شپې ناوخته روانې وي. د شامي ولسمشر بشار الاسد سیمه ییز ملاتړی ایران په لومړي ځل د دمشق له بل مهم ملګري روسیې سره په خبرو کې برخه اخلي. د امریکا بهرنیو چارو سلاکار ټام شالون بیګا وویل جانکاری غواړي ایران او روسیه ته ووایي چې هیواد یې بشار الاسد هڅوي چې واک پرېږدي. خو د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا تیر ماښام وویل د شام ملګري هیوادونه په هغه هیواد کې سوله راوستی شي.
موږ باوري یو چې دا ډول شیوې دقیقې نه دي، یو اړخیز اقدامات نه، بلکې د سوریې دوستان نوې متحدې سیکولري او دیموکراتي سوریې ته سوله او امنیت راوستلی شي، او دا هغه څه دي چې موږ یې غواړو.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیګا خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره خبرې وکړې، او د بیا د شپې ناوخته د ګڼرخیزه خبرو تر پیل مخکې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د ترکیې او سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیرانو سره جلا جلا ولیدل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځوانانو یوې نوې ټولنې جوړولو امر کړی دی. د کرملین په ملاتړ د ځوانانو دا نوې ټولنه د شوروي اتحاد د وخت کومسومول او زمرک یا څارندوی ډلې ته ورته ده. په دې اړه د پوتین په پرونی فرمان کې د ځوانانو چارو فدرالي ادارې ته امر شوی چې دا ټولنه جوړه کړي. د خبرونو پای مشال راډیو ته غوږ یاست. اوس موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کلو هرتز او په ډبلیو 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 ټکی مشال راډیو ټکی کام اوري. د سوات او پېښور چارواکي وایي د دوشنبه ورځې زلزلې د ګڼو سکولونو او کالجونو ودانیو ته تاوان رسولی دی.
تقریبا بلډینګ ټول زیات خراب دی او لکه نور په دې زموږ نه شرات دی.
د شمالي وزیرستان خاصدار ځواک سرتیری وایي انتظامی د دوی له تنخواګانو لکونه روپۍ ګرځولې دي. د افغانستان عالمانو شورا ویلي داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله د اسلام دین ضد هغه ده.
د داعش ټول اعمال ټول اقوال ټول افعال د اسلام مخالف حرکت ده.
او په روښانه مستقبل خبرونه کې مو د جاپان سکالرشپونو ترلاسه کولو موضوع څېړلې.
ایلټس پکار دی، انګلیش ویل سترونګ پکار دی، هغه باندې خپل فوکس وکړي.
له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع مو د تر زلزلې وروسته حالات دي. د سوات تعلیم اداره وایي تیر زلزلې شاوخوا یو نیم سل سکولونو او کالجونو ته تاوان رسولی چې پکې ځینې داسې دي چې نور د استعمال وړ نه دي. په دې تعلیمي ادارو کې یو د سوات د نجونو کالج دی چې زده کوونکي یې وایي دوی له ویرې د لاسه هم اوس په صنف یا کلاس کې نه کینی. د کالج مشره وایي د بی ایس سي د زده کړو برخه هیڅ د استعمال وړ نه ده. هلته چارواکي وایي د اغیزمنو شویو ودانیو جاج اخلي او ژر به اقدام وکړي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د سوات ضلع د تعلیم محکمې مرستیال مشر ڈی ڈی ای او ذوالفقار الملک وایي چې زلزلې نه تر دې دمه یو نیم سل تعلیمي ادارې متاثره شوې دي او له د متاثره ودانو معلومات را روان دي.
یو نیم سل سکولونه داسې دي چې هغه تنه متاثره شوې دي خو کافي اله پورې تقریبا ډی سکولونه چې هاي پرایمري شامل دي هغه اوسه پورې موږ سره ډکلیئر داسې شو چې هغه مکمل ناقابل استعمال حالت تیزي او هغې کې ماشوم دوباره په کلاس کې د کینولو ریسک نشو اغوستی. نو موږ اوسه ټولو ته دا اطلاع کړي چې یاره کنبل سکول وي، پرایمري وي یا مډل وي یا هاي وي، نو هغې دي سکولونه هلته شفټ کړي او که هغه صورت حال نه وي نو په کرایه باندې چېرته دي ځای ونیسي.
متاثره تعلیمي ادارو کې د سوات پوهنتون، جهان زیب کالج او د جنکو لوی خوانځي سیدو ډیگری کالج هم شامل دي. سیدو ډیگری کالج کې د چارواکو تر مخه شپږ سوه جنکۍ زده کړې کوي. د زلزلې وروسته کالج ته زده کوونکي خو راځي په متاثره کمرو کې زده کړې نه کوي. په دغه کې یو زده کوونکی وایي
زما نوم نوشین احمد دی او زه فورت ایئر کې یم. تقریبا بلډینګ ټول زیات خراب دی او لکه نور په دې زموږ نه شروعات دی چې دوباره بیا زلزله وشوه نو بیا به ډېر زیات خراب دی او موږ ځکه نن کلاسونه وانغستل چې موږ یې دلته غوښتنه کوو چې دا دې صحیح کړي او موږ دې فلحال بل بلډینګ راکړي چې زموږ ټایم نه ضایع کړي.
د ډیگری کالج پرنسپل تلت پمر وای چې د کالج پوره ودانه متاثر شوې ده ول دوی د جنکو زده کړې بیا هم جاري ساتلې دي او کالج نشي بندوله.
کپاسټی د کالج زم سره الریډی نشته، زم سره د کلاس رومز ډیر زیات شارټ دی. د مخکنه استادو وګوري چې زمونږ بی ایس سی بلاک بالکل کمز سنگل سټوري ده، الته بیا هم سب بچت شوی خو کمز کې ډبل سټوري ده، الته کې ډیر زیات خراب حالت دي.
د سوات تعلیمي ادارو او خاص کر د جنکو متاثره کالج ستونزو په اړه د سوات مرستیال کمشتر محمود اسلم وزیر هم د کالج ته ورغلو. دوی په دغه مخه خبريالانو ته وویل
علی چې ما په خپل وکړو وکیل چې دې کې د سپورشن شته چې هغه د اوسېدو اوس قابل نه دی د لپاره موږ خپل انجینیر سره زموږ سره ای سی سی این ډبلیو ایکشن سی این ډبلیو دا موږ سره موجود دي چې دا سې ټیکنیکل شی دی په دې باندې دوی موږ ته رپورټ راکړي که دوی وایي چې را دا د اوسېدو قابل نه دی نو موږ بیا د پرنسپل او ډایرکټر کالج څخه دا اډوایس کو چیرې تاسو بل بندوبست وکړئ.
سواد کې د تعلیم محکمې معلوماتو تر مخه متاثره شوي تعلیمي ادارو کې د 20,000 تر 25,000 پورې هلکان او جینکۍ زده کړې کوي او دغه بیا ودانۍ یا مرمت لپاره به د صوبای حکومت نه مرستې غواړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ګل یادو شنبه د ورځې په زلزله کې د پېښور د سکلګونه خوندزی دولتي خوندزی ودانۍ ته هم زیان رسیدلې دي. د پېښور د اندرشیر سیمې سکول په ودانۍ کې درزونه پیدا شوې دي خو لا هم ماشومان ورته زده کړو ته ورځي. د سکول ځینې زده کوونکي البته وایي اوس به په ښوونځي کې ویریږي. اوریدونکو، د پېښور سلګونه ودانۍ نه دي بلکې د ټولې خیبر پښتونخوا سلګونه ودانۍ دي د سکولونو چې ورته زیان رسېدلی دی. ځلاند یوسفزي رپورټ اورو.
د پېښور په اندرشیر سیمه کې د الکانو د میډل سکول په دیوالونو کې د تیر ګل د ورځې په زلزله کې چاودې شوې دي. د دې سکول په چاودېدلې ودانۍ کې اوس هم نږدې 300 ماشومان زده کړې کوي. د دریم جماعت یو زده کوونکی علي عباس چې د کلاس روم په دوو دیوالونو کې غټ غټ چاودې دي وایي چې دی او ملګري یې په دې کلاس کې لناستي ویریږي.
او د زلزلې په ورځ باندې موږ غوږ نه سکول خراب شو. موږ چې لاندې په پونو کې ځو ګرو موږ په نړۍ ډېر خراب دي کنه اوس موږ د دیوالونو موږ نه چاودې دي که خدای ما قبل د زلزلې راغلم خدای ما کدا په موږ را پروزي موږ بیا سکه سکول کې.
د اندرشیر مډل سکول هډ ماسټر محمد جانزیب خان وایي چې دا د سکول د ودانۍ لزیانه د تعلیم محکمې چارواکي خبر کړي دي او دا چې د سکول د تنګوالي له وجې ورسره د کلاس رومونو پرته د ماشومانو د ناشتي بل ځای نشته.
یاره خطر په پګشتلې من هایر ادارې ته معلومات انفارم کړي دي هغه د باګرن اپلیکیشن ورکړې خپل ډیو دا چې دا کې سړي لګه خطرناک دي پرون بیا او کسي بیا د چګم د سی ان ډبلیو والو هغه هم راغلی هغه هم دا کې څه کتل او هغه دا مشاهده وکړه چې دا د کریک سړي 3.5 mm پورې دي نو هغه وی چې دا د کلاسونو کې د دې کلاسونو کې تاسو ماشومان مګې نه وي او دا خطرناک دي د ماشومان د سکیورټي حواله سره.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان مشال رډیو ته وویل چې د زیانمنو سکولونو د سروې او د هغې د استعمال د قابلیت یا نه قابلیت د رپورټ لپاره اړوندو ادارو ته هدایات جاری کړي دي.
هغه موږ ټول دغه ته ویلي دي د سی این ډبلیو ډیپارټمنټ ته چې هغې لاړ شي هغې سروې وکړي که کوم بلډنګ دغه دي ډینجرس دي چې کوم یوزبل نه دي نو هغې کې موږ فوري طور باندې پرون دا انسټرکشن ورکړي چې هغې کې فوري ټینټس اویلیبل کې چې په ټینټس کې هغې خپل دغه نارمل اکټیویټي شروع کړي او دویم نمبر باندې رینټډ بلډنګز ورله وګوره چې په هغې کې لانګ ټرم ټینټس نه شي استعمالی دی که نه ځکه که سکول جوړیږي نو هغې باندې خو به کال دوه کال لګي.
د تعلیم د وزیر په وینا په صوبه کې د یو سل ودیر شو سکولونو ودانۍ ډېرې زیانمنې او یا په بشپړ توګه ړنګې شوې دي او نږدې د 800 سکولونو ودانیو ته لږ زیان رسیدلی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په افغانستان او پاکستان کې زلزلې زرګونه خلک بې کوره کړي دي. په غریزو سیمو کې میشت خلک وایي تر اوسه یې چا پوښتنه نه ده کړې. مرستندوی ادارې وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د وسلوالو ډلو موجودیت د دوی په لار کې خنډ ولاړوي خو هلته وسلوالو طالبانو ویلي په ځپل شویو سیمو کې یې خپلو غړو ته د اوربند ویلي. نجیب عامر د فرانسې او جرمني خبري اژانسونو د خبرونو پر اساس دا رپورټ جوړ کړی.
د فرانسې خبری اژانس لیکي په افغانستان او پاکستان کې زلزله ځپلو دریم شپه هم بغیر لس قسمه سرپناه نه تیر کړه او ژغورون کې ډلې هڅه کوي چې لری پرتو سیمو ته ځانونه ورسوي او د خلکو سره مرسته وکړي. ناهیلو زلزله ځپلو د کمپلو ګرمو جامو او د خوراکي موادو غوښتنه کړې ده. د 1.5 کچې زلزلې په دواړو هیوادونو کې سلګونه کسان وژلې او زرګونه اغیزمن کړي دي. مرستندوی ادارې وایي نه هموار ځمکې د مواصلاتو پرې شوې لارې او د بدامنۍ صورت حال د دوی په لاره کې خنډونه چوي او دوی اړو خلکو ته په سمه توګه مرستې نشي رسولې. د چترال په دروش کلی کې یو ځایي چارواکي محمد بهادر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي عموما دوی د داسې حالاتو د مخنیوي لپاره لوازمات لري خو دا چې څو میاشتې وړاندې په یاده سیمه کې سیلابونه راغلي وو نو دوی ذخیره شوي مرستندویه توکي ټول وار له مخې لګولي وو. نوموړې وایي زلزلې د دوی په کلي کې 2,500 کورنۍ له کورونو ویستلې او دوی یوازې 10 خیمې په لاس کې لرلې نو د ضرورتمندو خلکو غوښتنې به څنګه پوره کړي. نوموړی وایي میرمنې، ماشومان او نارینه د صفر نه په لاندې تودوخه کې د شنه اسمان لاندې ژوند کوي او ماشومان به له داسې یخنۍ ګرانه ده چې ژوندي راوځي. ملګرو ملتونو هم ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ماشومان له ترنګلو حالاتو سره مخامخ دي. د پاکستان د سرې میاشتې ټولنه وایي په ځینو غریزو سیمو کې وار له مخې د واورو د ورېدو سلسله پیل شوې ده. هلته په افغانستان کې بیا غربي مرستندوی ادارې وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د طالبانو موجودیت د دوی مرستې ټکنۍ کوي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ ادعا وکړه چې د زلزله ځپلي تخار ولایت دارقد ولسوالي نیولې ده، خو ډی پی ای خبري اژانس لیکي طالبانو د زلزلې نه پس د تیرې سه شنبه په ورځ ویل چې په زلزله ځپلو سیمو کې دوی د خپل غاړې اوربان اعلانوي. د طالبانو لخوا په دې اعلان کې ویل شوی وسلوالو ډلو ته د خپلو مشرانو لخوا ویل شوی چې مرسته کوونکو کسانو باندې د بریدونه نه کوي، حتی که د افغان حکومت مامورین هم وي. خو دوی وایي که پر طالبانو حمله وشوه نو دوی به ځواب وایي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کیلو هرڅ او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرڅ اوریدلی شي.
د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامی تور پورې کړی چې د دوی له تنخواګانو یې څه د پاسه 1,00,000 روپۍ ګرځولې دي. دوی 13 ورځ په بنو کې د یوې غونډې پر مهال وویل په جرګه کې له حکومت سره پریکړه کړې وه چې کمه جرمانه به ورکوي، خو اوس یې د دوی د ګټې یوازینۍ سرچینه ورباندې بنده کړه. دوی ګواښ وکړ چې که تنخواګانې ورنکړل شوې نو په پېښور کې به د ګورنر دفتر مخې ته احتجاج پیل کړي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
13 ورځ بانو کې د شمالي وزیرستان خاصادار ځواک د یوې غونډې پر مهال تور ولګاوه چې یو ځل بیا پولیټیکل انتظامیه د شمالي وزیرستان خاصادارو سالور کمپنۍ اتمه نهمه لسمه او سور لسمه نه 1,10,000 روپۍ کالدارې کټوتی کړې. دوی وایي دوه اونۍ وړاندې د پولیټیکل انتظامیه سره د مشرانو په واسطه جرګه شوې چې ورسره یې فیصله وکړه چې 1,50,000 کالدارې به دغه سالور وړه کمپنۍ د جرمانې په توګه ادا کوي او داغه فیصله کاغذات ورسره پراته دي. خو دوی وایي دوه ورځې وړاندې چې ورته د ستمبر میاشتې تنخوا راوړل شوه نو انتظامیه ورنه 1,10,000 روپۍ کټوتی بیا کړې. د شمالي وزیرستان خصادار ځواک کمپنی نمبر 8 صوبېدار داود مشال ریډیو ته وویل وړاندې هم انتظامیه ورنه کټوتی کړې.
دا ژاړو کې بیس په تمبیونې سي سي جي موجوده انتظامیه ستمبر تنخوا چې کیمه دوکانه بند کړې وه په جرګه لوند ای پی یو رودین صاحب داغه پیسہ د میش سره وکړله او کاغذ مو سره موجود ده چې په تو سه په تلویر کې خپل یونی ملا کری پي جرمونه میش د خپل خوري چې کیما دکانه نکاري نکاري د پر هر وخت یوري آی پرین میش مرشد خان ته داغه کاغذ ورړو. مرشد خان په داله ول خبره اته وکړله چې انتظامیه تاسو نه 11,35,000 جرمونه تاسو نه وړی ته دا درخواست کی چې میش غریب خصداري دا سره سر به میش سره ظلم ده.
خصدار زوا کمپنی نمبر 14 صوبیدار ارسلا خانوای خصادارو د آمدن دغه یو وسیله ده په تنخوا خپل د کور ضرورتونه پوره کوي.
دا مسول ده بلا افسرونه ته چې دا موجوده پولیټیکلی ده د میژ د غریبونه دا پر یو دوروي دا کاغذ فلوس شه ده چې میژ کیسې ته کلا ورغللی اول چې بایې توسنا فردن فردن پولیټیکل ایجنټ ری ری زر ری پی کټ کړی دي دا کیر کبیلا په سوتوتی دا یو وسیله چې میژ سره کسدوري تنخوا.
کمپنی نمبر 9 صوبیدار فرمانوای ظلم زیاتې دی ورسره نه کیږي.
بار بار د خور قریب کسادور نه دای پیسې کټ کوي او په داسې مشتره داس داس کسون دي چې هغه تقریبا او زیون دي د مشتره 3,000 روپۍ ټوټل د هغه تنخواه دو داس خلک دي چې هغه په کېره شي اسا سامان نشته راشن اخلي جوتای د مشتره نشي کچره دا غور په ونه شولو مش به په باندې شي احتجاج کی روډ به بلاک کوي نه بعده به مش د گورنر خو ته احتجاج وي خو په هر غز باندې داس جوتای مش د زنه سره نشي قبول ولای.
په دې اړه مو چې کله شمالي وزیرستان میران شاه کې پولیټیکل جان کامران افریدی دفتر سره تماس ونیو نو د دفتر یو والا چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل پولیټیکل ایجنټ سره د خصادارو د غکټوتی پاړه تفصیلی خبرې شوه. نو چې د شمالي وزیرستان مشرانو جرګه او مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر ترمنز په جرګه کومه فیصله وړاندې شوه وی هغه خلاف ورزی به نه کیږي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
په پاکستان کې د وفاقي پلټنو ادارې اف آی اے د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړی پر ټولنیز شبکې ټویټر د عدلیې پر ضد د بیان ورکولو په تور نیولې دي. په پاکستان کې دا د ټولنیزو رسنیو په استعمالولو د گرفتاری لومړی قضیه ده. خو ځنې قانون پوهان د پاکستان انټرنیټي جرمونو مخنیوي پر قانون انتقاد کوي او د ایف ای ای دا کار د بیان ازادۍ ضد بولي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف د ټولنیزو رسنو یا د سوشل میډیا څنګه په پیښور کې مشر فرقان مشال لیډو ته پخلی وکړو چې ردی او ملګری جلال قاضي هم د دوی د سوشل میډیا غړی وو. ایف ای ای د دې په ضد په ټویټر باندې ټویټ کولو باندې نیولې دي.
پراپر کوڈ آف کنڈکٹ دے منگ داگے مطابق سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز چلو او کدا سی پیو ٹویٹ بانی خلق ریس کی گیو دا گرون نو چھتی گی او دے ملک با آزادی رائے سو ایسیت پاتی شی.
بلخوا پا پیخور کے کارکون کے دا مدنی ٹولو نغلے قامن نسیم چھ دا انٹرنیٹی جرمونو دا مخنیولا پارا ولاندکل شوی قانون باندے کار کوی وائی چھ دا بل لا پا پورتو گا عملی شوی ہم ندے ولی باید حکومتی ادارے دے دا بنیادی حقونو پا موساتی.
موجودہ وقت کے دے قانون نفاذ ہم نه شوی او هغه نه باوجود چې کوم نه ایف ای ای هغه په یو داسې شی باندې په یو داسې ټویټ باندې رئیس ارکړه دی هغه نه انټروګیشن کوي او پولیټیکلی هغه هراس کوي د عدلی د یو کیس متعلق چې کوم نه خپل کنسرن ظاهر کړی دی. نو دا کنسرن ظاهر کول خو د پاکستانی شهریانو چې کوم نه بنیادی حق دی.
بلخه په پیښور های کورټ کې وکیل شهاب خټک وایي چې دغه قانون باید عام ولس ته پډاګه کړی شي ځکه چې د دوی په وینا ځینې وکیلان هم لا د دینه نه دي خبر.
زمونږ په ملک کې قوانین اکثر مونږ د بهر ملکونو نه ریمیډ راوخلو او د هغه لیول قوانین ناقص کو چې کم لیول ته مونږ لا رسیدلی هم نه یو. زمونږ یو بله بدقسمتي دا ده چې پخوا به یو قانون رالو نو هغه به په اخبار په ریډیو په ټي وي باندې ځکه چې قانون خلکو ته قول کې دي متعارف کول هغه انتهایی ضروري دي. اوس قوانین جوړ شي خو څوک خبر هم نه
د پام وړ ده چې دغه وکیلان او د مدني ټولنو غړي وایي چې د ایف ای ای لخوا د جلال قاضي نیول د پاکستان لومبه داسې کیس دی چې په سوشل میډیا په ټویټ کولو باندې نیول شوی دی. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د افغانستان دینی عالمانو شورا د اسلامي دولت یادایش په نوم د وسلواله ډلې اعمال د اسلام دین ضد بللې دي. د دې شورا ویاند 13 ورځ مشال راډیو ته ویل داعش د خپلو کارونو په وسیله اسلام د یو قهرجن دین په توګه خلکو ته ورپیژني. په عین وخت کې د ولسی جرګې ځنی غړي هم وایي چې ځوانان دي د دې ډلې په تبلیغاتو نه تیروځي. تفصیل په دې رپورت کې.
د افغانستان د عالمانو شورا وایي چې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې اعمال د اسلام له نظره مردود دي او دا ډله غواړي چې اسلام د یو قهرجن دین په بڼه نړیوالو ته وخی. د افغانستان د عالمانو د شورا بیان مولوي محمد قاسم حلیمی وویل چې اسلام د سولې، ورورۍ او برابرۍ دین دی او پر ښځو تیری او د هغوی بندي کول پکې جایز نه دي.
د داعش ټول اعمال، ټول اقوال، ټول افعال د اسلام مخالف حرکت دی. اسلام کې نه په بمونو باندې الوزول شته، نه د دوه ورځو د معصوم طفل چیرېدل شته، او نه هم هغه اقوال او هغه افعال چې دي کې دا د اسلام د بدنامۍ لپاره کوي، او هیڅکله به په افغانستان کې دا فاجر او دا قاتلان کامیاب نه شي.
د ولسی جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي د داعش اسلامي دولت د ډلې اعمال جایز نه ګڼي او تاکید کوي چې خلک د پرې نه تیروځي. د دې کمیسیون غړي
د داعش ډله چې تجاوز او زنا روا ګڼي د یوازې د اسلام له دین څخه نه بلکې له فرهنګ څخه هم لرې ده. موږ به د داسې اعمالو پر ضد مقابله وکړو.
په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز په سوریه او عراق کې د داعش د غړو لخوا د جنسي تیری د ځینو قربان شوو ښځو له خولې لیکلي چې داعشي غړو پر دوی له جنسي تجاوز مخکې دوی ته ویلي چې دا عمل په اسلام کې روا دی. همدارنګه د رسنۍ د ځینو یزیدین جون او خزو یو لړ حکایتونه هم خپاره کړي چې د رسنۍ په وینا د داعش د ډلې غړو پر جنسي تیری کړی دی. نیویارک ټایمز د یوې 12 کلنې یزیدین جلی له قوله لیکلي چې د داعش د ډلې یو غړي ورته د جنسي عمل څخه مخکې ویلي چې دا عمل ګناه نه ده. نیویارک ټایمز د عراق په شمال کې د یوې بلې 15 کلنې جلی له قوله چې د داعش غړو لومړی اسیر او بیا پلورلی دی لیکلي چې دغه سړی د هر ځل جنسي تیری وروسته لمونځ کړی او ویلي دي چې دا عمل عبادت دی. سربیره پر دې د افغانستان په ځینو سیمو کې هم د داعش د ډلې د غړو لخوا د خلکو د وژلو او له دوی سره د تاوتریخوالي راپورونه خپرېږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرغ شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ سے کدا چی دا غمین نجون د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمی کی
موږ پند یو میندی نور نو غوړی چې موږ به کنا زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلا غوړی چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور خبرونه خو د دوشنبه او د اتوار پر ورځ درته در خبرو خو په همدغه غړی کې ورسته درته روخانه مستقبل خبرونه در خبرو. افغان چارواکي په تخار ولایت کې د عملیاتو پر مهال د شلو وسلوالو وژنی او د ډیر شوبلیدو دا وکوي. د تخار والی وایي تیمور بیګا مشال رډو تویل په وژل شویو کې بهرنی وسلوال هم شامل دي. دویل دوی تر درقد ولسوالۍ مخکې په خواجهغار او بهاودین ولسوالیو کې دا وسلوال پر ضد عملیات کوي. تیمور زیاته کړه چې په پرونی نښتو کې 15 ولسی وګړي هم وژل شوي دي. وسلوال لا په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
په تخار ولایت کې پرون له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې شل وسلوال طالبان ووژل شول او دیرش نور شوبل شول. په تخار کې نښته وروسته له دې زور واخیست چې وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره د دغه ولایت یوه ولسوالي ونیوله. درقد ولسوالي چې د تاجکستان پولې ته څیرمه په امو دریا کې موقعیت لري د چهارشنبې په سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. سره له دې چې درقد ولسوالي لا هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، پرون دې ولسوالۍ ته نږدې د خواجه بهاءالدین او خواجه غار ولسوالیو په او قودو او چخاتو کلیو کې نخټه وشوي. امنیتي ځواکونو د نشټو پترس کې د روزبچ سیمه ونیول. د تخار د والی وایان سنت الله تیمور وویل امنیتي ځواکونو د درقد د بیرتنیولو لپاره پراخ عملیات لانی دی پیل کړی. تیمور وویل امنیتي ځواکونه غواړي چې د درقد تر بیرتنیولو مخکې د خواجه بهاءالدین ولسوالی تصفیه کړي.
د کنار ولسوالی
د درقد ترڅنګ د وی بلی ولسوالی لپاره چې خواجه بهاءالدین نومیږي تدابیر لرو. هلته تازه دمه ځواکونه هم لیږل شوي. له څو خواوو په درقد کې د عملیاتو لپاره زموږ غور پیل شوی. د درقد په درو خواوو کې آمو دریا دی. هلته موجودې بیړۍ د طالبانو په لاس کې دي. له هوایي عملیاتو پرته ځواکونه هغې خواته اوښتی نه شي. تیمور همداراز وویل چې د درقد د نښتو په ترڅ کې 15 ملکیان وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي دي. په ټپیانو کې 3 ماشومان هم شامل دي. دا پیښه هغه مهال وشوه چې یوه ګولۍ پر یوه کور ولګېده. د تخار د والی ویان په عین حال کې وویل چې دغه ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې هم له وسلوالو طالبانو سره د امنیتي ځواکونو نښتې دوام لري. خواجه غار د کندوز د ارچي ولسوالۍ ګاونډۍ ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې په کې درنې نښتې روانې دي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زېبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
دا حالات د دې سندري وایون کې دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي. پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار زېده ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلي نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. د سندرو امیل خبرونه هم نن یعنی د جمعه پر ورځ درته در خبرو او ورسره په دغه غړې کې روخانه مستقبل خبرونه هم در خبرو. تاسو مشال راډیو ته غواګیاس موږ په منځنۍ چپاش پک 22 کیلو هرتز اوري. په پیښور کې د سهار لسنیمه او په کابل کې 10 بجې کیدونکو دي د خبرونو لانډیز. د سواد تعلیم اداره وایي تېرې زلزلې شاوخوا 150 سکولونه او کالجونه اغېزمن کړي چې پکې ځنې د کارولو وړ نه دي. هلته په پېښور کې د ځینو سکولونو زده کوونکي او استادان هم وایي چې زلزلې یو شمېر ودانۍ اغېزمنې کړي دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د زلزله ځپلو سیمو انتظامی چارواکو ته امر کړی چې مرستندویه کارونه دې په چټکۍ ترسره کړي. د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامی تور پورې کړی چې د دوی له تنخواګانو یې څه د پاسه 1,00,000 روپۍ ګرځولي دي. هلته د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د جرګې د پریکړې درناوی وکوي او دا مسأله څېړي. له کوټې سره نږدې د سړک تر غاړې خخ بم په چاودنه کې د یوه بلوڅ قبایلي مشر میرګل خان بجراني په ګډون بیګا 15 کسان ووژل شول. بلوچ لیبریشن آرمی د پیښې پړه منلې ده. سبا په پنجاب او سند کې د بلدیاتي حکومتونو لومړی پړاو انتخابات کیږي. الیکشن کمیشن بیګا په یو بیان کې ویل ټولو انتخاباتي افسرانو ته د میجستریټ واک ورکړل شوی او د ووټونو عمل به له سهار 9:30 تر ماښام 15:30 بجو روان وي. افغان چارواکي په تخار ولایت کې د عملیاتو پر مهال د 10 وسلوالو وژنې او د 150 ژوبلېدو دعوه کوي. د تخار والی ویان تیمور بیګا مشال رډتویل په وژل شوو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. وسلوالو لا څه نه دي ویلي. په ویانا کې د شام شخړې ختمولو په اړه د نړیوالو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې تر شپې ناوخته روانې وي. دغه خبرې به نن بیا پیلېږي. د شامي ولسمشر بشار الاسد سیمه ییز بلاتړی ایران په لومړي ځل د دمشق لبل مهم ملګري روسیې سره په دې خبرو کې برخه اخلي. د امریکا بهرنیو چارو سلاکار ټام شالون بیګا ویل جانکاري غواړي ایران او روسیې ته ووایي چې هیواد بشار الاسد هڅوي چې واک پرېږدي. او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال اړو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې د تیر پیر په ورځ راغلي زلزلې نه حکومت په فوري توګه متاثرینو بحالۍ لپاره امدادي کاروایانې شروع کړي دي. د ادارې په وینا چې ټولو متاثره ضلعو ته به د امدادي رقم سلسله د راروان د ګل د ورځې نه شروع شي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف په دې خبره زور ورکړی دی چې په زلزلې سیاست نه دی پکار، نو د وزیر اعظم دا خبره مثبت سیاست ته اشاره کوي. په دې کې هېڅ شک نشته چې اختلاف رایه د جمهوریت حسن دی، خو د کومو معاملو تعلق چې د ملک حکام د مستقبل سره وي، نو د هغې په اړه د فکر و عمل هماهنګي. اداره وایي دا خبره خوشاینده چې په مجموعي توګه ټول سیاسي ګوندونو د زلزلې نه پس مثبت کردار ادا کړی دی او په حکومت کې غیر ضروري تنقید نه دی کړی. اداره لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت مخکې اعلان کړی و چې ورته د نړیوال کومک ضرورت نشته، خو اوس د نړیوال مدد لپاره په 3 نومبر یې یو نړیوال کانفرنس رابللی دی. نو که دا د وفاقي حکومت په مشوره شوې وي نو ښه خبره ده. ادارې اخیری کلي کې سیاسي ګوندونو له ملکي معیشت، خارجه پالیسي او قومي سانحاتو باندې سیاست نه دی پکار، بلکې د کوم مفاد نظر کې ساتل پکار دي. په مهذب ملکونو کې په دې معاملو قومي اتفاق رائے ته ترجیح ورکړی کیږي. پاکستان کې هم په دې امور سیاسي یووالی پکار دی. بلخوا مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې د زلزلې نقصاناتو په اړه لیکي چې متاثرینو لپاره په امداد کې د اضافي ضرورت دی. ادارې په وینا کې حکومت ګڼي چې دا رقم کافي دی، نو په زیاده دی چې دا رقم متاثرینو ته ورکړی شي. که حکومت یې خپله د دې رقم نه متاثرینو لپاره کورونه جوړ کړي نو ښه به وي. ادارې زیاتوي چې دا خبره ټولو ته معلومه ده چې د کورونو ملبو چتولو لپاره څومره رقم کار وی. صرف 2,00,000 روپۍ خو د یو کور ملبه اوچتول له کافي نه وي، نو کور به پې څنګه جوړیږي؟ ادارې وایي متاثرینو لپاره د کم امداد اعلان شوی دی، نو که حکومت د دې زیاتولو لپاره په بهمي مشوره څه ګنجایش روباسي، نو دا به حکومت لاړخه یو ښه اقدام وي. او په دې لړ کې د متاثرینو مدد لپاره د نړیوالې مرستندویه ادارو نه امداد هم اخیستی کیدی شي. اج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په ماضي کې په سیاسي بنیادونو تکرارونو او تبادلو له وجې د حکومت نظام متاثره شوی دی. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ضلع حکومتي نظام په ښه توګه ساتلو لپاره او د برتیانو نظام شفاف جوړولو لپاره اوس یو ښه طریقې کار خپل کړی دی. ادارې مخکې لیکي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ترقیاتي منصوبو لپاره یوه کمیټې هم جوړه کړې ده، کوم چې د ترجیحاتو تعین کوي. د ادارې په وینا مقامي انتخاباتو نه پس عام اولس اوس په دې تمه دی چې د مقامي حکومتونو غړي او ادارې خپل کار په ښه توګه شروع کړي او اولس ته اسانتیاوې ورکړي. نو په دې لړ کې پکار ده چې د سلو په سطح یوه غونډه وکړی شي او په هغې کې په اهم انتظامي معاملاتو باندې په یو ځل خبرې اترې وشي او دې سره سره منتخب غړو ته د کار کولو موقع ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیا خبریدونکو ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان سپریم کورټ پارلیمان ته ویلي چې د دین یا اسلام پیغمبر د سپکاوي مجازاتو قانون د ناسمې کارونې مخه دی ونیسي. بل خو امریکایي اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د هند تر واک لاندې کشمیر کې د یو وسلوال تر وژنې وروسته احتجاجونه پیل شوي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې مجید بابر اوروي.
د برتانیا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ دغه هیواد سیاستوالو ته ویلي چې دا خبره یقیني کړي چې د توهین رسالت د قانون لاندې نیول شوي کسان د دروغو او ذاتي وجوهاتو په بنیاد جوړ کړی شوی مقدمو کې گیر نه کړل شي. توهین رسالت په پاکستان کې په مذهبي لحاظ د نازکو موضوعاتو څخه ده چې د الزام د ثابتېدو پرته هم یو تن د خلکو لخوا د وهلو، ټکولو او مرګ سره مخ کولای شي. ناقدین چې په یورپی هیوادونه شامل دي وایي د دغه قانون غلط استعمال کیږي او تر مخه یې سلګونه کسان گرفتار کړل شوی دي او ځنې د بند او نور د پانسای د سزا سره مخ دي. د توهین رسالت قانون په اړه د سپریم کورټ دا فیصله د ممتاز قادری د مرګ د سزا د برقرار ساتلو سو نه ورستو مخې ته راغلي. ممتاز قادری د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر سیکیورٹی گارڈ وو او نوموړی یې په دې وجہ په ډزو وجلی وو چې د توهین رسالت په قانون کې یې د اصلاحاتو کولو خبر کړی و. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری اژانس په خپل یو راپور کې لیکي چې د هند تر اختیار لاندې کشمیر کې د یو اوچت باغی کمانډر د هندي ځواکونو سره په جګړه کې د وژنې وروسته د غلطه احتجاجونه شوي دي. د هندي پولیسو په وینا دغه کمانډر ابو قاسم نومیده او د ناقانونه ګرځول شوی لشکر طیبه ډلې د جنگي مهم د سانګې مشر وو. هند وایي چې لشکر طیبه په 2003 کال کې د دغه هیواد په ممبئی ښار کې حمله کړې وې چې په نتیجه کې 168 کسان وژل شوي وو. هند تور پورې کوي چې پاکستان کشمیری وسلوالو ته پیسې او تربیت ورکوي خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې دغه هیواد د کشمیری یاغیانو یوازې اخلاقي مرستې کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نن په ویانا کې د شام شخړې هواري لپاره د یو شمیر هیوادونو غونډه کیږي چې پکې په لومړي ځل د ایران استازي هم برخه اخلي. په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر مازیګر او د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیګا ویانا ته ورسیدل. د روسیې بهرنیو چارو وزارت وایي د شام ملګري هیوادونه هلته سوله راوستی شي خو د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر بی بی سی ته ویلي دوی باید د شامي ولسمشر بشار الاسد د مخالفانو ملاتړ وکړي. اسمت ساروان معلومات راکوي.
د لمړي ځل لپاره د سوریې په اړه په نړیوالو خبرو اترو کې ایران ګډون کوي. پرون مازیګر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې کورنۍ جګړې ته د حل لارې د موندلو په خاطر د خبرو لپاره د اتریش مرکز ویانا ته ورسید. تر لسو زیات هیوادونه دې غونډې ته چې ډېره مهمه بلل شوې ده استازي لیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار تام شالنون ویلي جان کیری غواړي چې ایران او روسیې ته ووایي چې امریکا له نړیوالې ټولنې سره د سوریې پر کړکیچ همکاري ته تیار ده او د سوریې ولسمشر بشار اسد هڅوي چې واک پریشتي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هیواد یې په وروستیو کې په سوریې کې هوایي حمله پیل کړي تیر شپه ویانا ته ورسید او ټاکل شوی چې نن د څو هیوادونو له جګپړو ډیپلوماټانو سره د سوریې په اړه وویني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخاروفا په مسکو کې وویل د سوریې د دوستانو ډله د هیواد ته سوله او امنیت راوستلی شي. موږ باوري یو چې دا ډول شیوی دقیقې نه دي، یو اړخیز اقدامات نه، بلکې د سوریې دوستان نوې متحدې سیکولري او دیموکراتي سوریې ته سوله او امنیت راوستلی شي او دا هغه څه دي چې موږ یې غواړو. د امریکا، روسیې، سعودي عربستان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د جرمني، فرانسې، بریتانیا، ایټالیا، عراق، مصر، لبنان، قطر، متحده عربي اماراتو او اردن جګپوري ډیپلوماټان هم په دې غونډه کې برخه اخلي. د سعودي عربستان د بندنیو چارو وزیر عادل الجوبیر له ریاضه بی بی سی ته په ټلیفون کې وویل چې باید له واکه د بشار اسد د لری کې ډالر پرانستل شي. که د سولې خبرې نوي موږ مجبور یو چې د سوریې د رژیم د مخالفانو ملاتړ وکړو. موږ باید دا ملاتړ زیات کړو او باید د قدرت انډول بدل کړو، ځکه چې په نهایت کې د بشار اسد د لری کېدو لپاره لار هواري شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرنی او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی سټیفن دی میستورا هم په نننیو خبرو کې ګډون کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونیز خبرونی
زمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
افغان چارواکي وایي د کندوز او غزنی پر زندانونو تر بریدونو وروسته په هیواد کې د جیلونو امنیت لپاره نور تدابیر خپل کړي دي. په دې وروستیو کې له هلمند یو شمیر زندانیان کابل ته انتقال کړل شوي دي. د هلمند چارواکي وایي دا یو عادي اقدام دی، خو رسنۍ وایي دا کار د زندانونو ماتولو خطر مخنیوي په مخه مر شوی دی. احمد تکل معلومات راکوي.
په داسې حال کې چې د هلمند له زندانه یو شمیر خطرناک بندیان د کابل زندانونو ته لیږدول شوي، د هلمند والی وایي چې دا پلازمینې ته د بندیانو د لیږد د عادي بهیر یوه برخه ده. میرزا خان رحیمی وایي کله چې په محبسونو کې د زندانیانو شمیر زیات شي نو ځینې یې کابل ته استول کیږي. ښاغلی رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو لیږدول یوه معموله پروسه ده.
د هلمند د زندان معمول په عادي پروسس بس هغه متعامل چې هلته دي هغه انتقالي کابل ته ممکن ول هلته 300 نفره وي، ولې 500 نفره انتقال شوي. دا ډېر یو عادي طبیعي روتین کار ده.
د رویټر خبری اژانس د راپور له مخې لشکرګاه ته پر نږدې سیمو د وسلوالو طالبانو د حملو له پیل وروسته چارواکو د دې اونۍ په سر کې 150 خطرناک بندیان کابل ته واستول. ریټر خبری اژانس د هلمند د امنیت قومندانې د وایند محمود آشنا له قوله راپور ورکړی چې وای د کار ځکه شوی چې د ځینو ولایتونو له زندانونو د بندیانو د تېښتې کیسه تکرار نشي. په تیرو څو اونیو کې وسلوالو طالبانو د کندوز او له هغه مخکې د غزنی له زندانونو څخه سلګونه خطرناک بندیان خوشې کړل. افغان امنیتی ځواکونو په تیره یوه اونۍ کې د هلمند مرکز لشکرګاه ته په نږدې سیمو کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړو کې ښکیل شوي او نښتې تر اوسه هم روانې دي. رویټر خبری اژانس لیکي چې که وسلوال طالبان د لشکرګاه له محبس څخه د زندانیانو په خوشې کولو وتوانېږي نو هلمند ولایت به د وسلوالو طالبانو په اډه بدل شي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند اژانس ته ویلي چې طالبان اکثرا د آرامو ولایتونو پر زندانونو د حملو هڅه کوي او ډیری حملې هم د امنیتي ځواکونو لخوا شنډې شوي. صدیق صدیقی زیاتوي چې د کندوز او غزنی پر محبسونو له حملو وروسته د هیواد په زندانونو کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند هم در زیاتونه کوي چې د افغانستان د زندانونو ساتونکو امنیتي ځواکونه تل د تیارسي په حالت کې دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تر یو رپورت وروسته به درته روښانه مستقبل خبرونه در خبره کړو. د ملګرو ملتونو نړیوال ادارې د دې سازمان جوړېدو او یایمې کلیزې په مناسبت په کابل کې یو نندارتون جوړ کړی چې د دې ادارې د بیلابیلو فعالیتونو انځور ښیي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي له 3 لسیزو راهیسې په ټوله نړۍ کې ګټور کارونه کړي دي. یو شمېر افغان فعالان چې دې نندارتون ته ورغلي ول هم وایي د ملګرو ملتونو کارونه د ستایلو وړ دي، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې لا هم د دې ادارې د فعالیتونو دوام اړتیا ده. نجیبه زمان معلومات راکوي.
په افغانستان کې په داس حال کې د ملګرو ملتونو د سازمان د جوړېدو او یې مکلیز منځل کیږي چې دغه هیواد اوس هم په ځینو مواردو کې د دغه سازمان پراخ ملاتړ ته اړتیا لري. د راپورونو له مخې دغه سازمان له 18 کلونو څخه زیات په افغانستان کې فعال دی او په بیلابیلو برخو کې په دغه هیواد کې بنسټیز مرستې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په کابل کې د دغه ورځې د لمانځلو په مناسبت په جوړې سوې غونډه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو پر دوام ټینګار وکړ.
له 18 کلونو زیات وخت کېږي چې دغه سازمان په افغانستان کې حضور لري. په دغه کلونو کې ښې او د ویاړ ډکې لاسته راوړنې هم لري او غواړم چې ټینګار وکړم چې دغه سازمان به تر هغه وخت پورې چې د افغانستان د خلکو هیلې نوي پوره شوي چې هغه هم ثبات او خوشحالي ده دلته پاتوي.
دغه نړیوال سازمان په 1945 کال کې جوړ شو چې هغه وخت یې د افغانستان په شمول 150 غړي درلودل او د بشري حقوقو د ساتنې، د ښځو د حقوقو، د فرهنګي میراثونو د ساتنې، زده کړې، د ځوانانو د یوځای کولو او ماین پاکۍ په برخو کې فعالیت کوي. د 2011 میلادي کال راورسته د دریو هیوادونو پرته د نړۍ نورو ټولو هیوادونو د دغه سازمان غړیتوب ومانه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان خپل اویایمه کلیزه د ونندارتون په جوړولو سره چې د دغه سازمان فعالیتونه روښانه کول ولمنځله. د ملګرو ملتونو د سازمان د ماین پاکۍ د ادارې رئیس محمد صدیق راشد په هیواد کې د دغه سازمان له فعالیتونو څخه یادونه وکړه.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ماین پاکۍ په حصہ کې ډیر کار کړی دی، نو غواړو چې نن ورځ کې موږ دا وښیو د خپل هیواد والته په افغانستان کې ملګر ملتونو د دغه سنځ په حال کې ډیر کارونه کړی دي او دا دوی پرې ارزي چې دوی قدردانی وشي او دوی نه مننه وکړي.
په همدې حال کې یو شمیر هغو مسلکي کسانو چې د مور او ماشوم د روغتیا، فرهنګي میراثونو، د اصلاح سوي تخمونو د تولید، له بهر څخه د ستنه سوي ځوانانو، د پولیو واکسین، د ښځو حقونو او د روردو کسانو د روغتیا لپاره او د ملي پارکونو د ساتنې په برخه کې فعالیت کوي، هم د دغه سازمان فعالیتونه وستایل. دوی ټینګار کوي چې اوس هم په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سازمان د موجودیت لپاره اړتیاسته او ضروری ده چې دغه سازمان په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پلو همکاریو ته دوام ورکړي.
د نجیبې زمان رپورت موریده چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د اویایمې لسیزې په مناسبت د یو نندارتون حالې درته راوړی وو. پکې او سم وخت شوه د ونیز خبرونه روښانه مستقبل. په نننۍ خبرونه کې دا ځل په جاپان کې یا د جاپان په پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو په انسټیټیوټونو کې د سکالرشپونو یا د وظیفو یا د بورسونو ترلاسه کولو په اړه باندې معلومات ترلاسه کوي در او تاسو دا هم معلومات به هم ترلاسه کړئ چې د انټرنیټ لاره په جاپان کې په څه طریقه باندې تاسو داخله اخیستئ. شي د خبرونه کوربه منور شاد او خبرونه درته په تکراری بڼه خبرو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانې کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په تیر یو لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې ځوان کول ته د تعلیم نوې موقع پیدا کړې دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولای شي او د هغوی د ځنې بنیادی شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولای شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنی سکالرشپونو په حق کوي. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په حق لا خبرو. د لړ کې مو د یونیورسيټي ته د رسیدلي پښتنو ځوانانو سره خبرې کړي چې پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکو یو تن د ځان په اړه وویل.
زمان مصیبت الله ده د منګور اسفات سیدون کې ام جی جاپان کې مې د سلورم کال دی. دلته د انډر ګریجویټ سټوډنټ کې ما د معاشیاتو تعلیم حاصلوم.
صفغت الله نه مو پوښتل چې جاپان ته د تللو نه وړاندې څومره تعلیم کړی وو او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه؟ هغه وای
ما خو جی د پاکستان نه د خپل ځای نه د سات نه اف اس سی کړو او بیا مې الټه اډمیشن کړو په بیچلر بزنس اډمینستریشن کې په 2009 کې. بیا هغه حالات زم په سواد کې اپریشن ملټری اپریشن او زمونږ کلاس ټول ته متاثر شو. نو بیا ما دا سي درک لګو چې ربل کې اپلیکیشن جمع کما نو زم ما یو کلاس پلو د زمانه یو کال مخکې تر غلو نو داغه په ذریعہ باندې ما دی یونیورسيټي ته خپل اپلیکیشن کوبای یونیورسيټي ته جمع کو او داغه نه بعد بیا تل تر غلې نو
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې داخله تر لاسه کولای شي؟ نو وړي وویل
د دې خپل انلاین پروسیجر او د فارم چې کوم د دې خپل طریقې کار دی د دې په ویب سټ د یونیورسيټي موجود دی او دا پروگرام گلوبل 30 ورته ویل شي دا خاطر انګلیسي ژبه کې دی خپل کلاسونه ټول هر څه په انګلیسي ژبه کې په جاپاني کې نه وي نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډېر اسانه چیر چل انګلیش کې ورزي او کلاسز په انګلیش کې راستې شو نو هغه د خپل اپلیکیشن جمع کول شي او کوم هغه پروسیجر طریقې کار کې هغه په ویب سټ موجود دی نو ډېر اسانه طریقې ده بیا دي تاسو نو په اسکایپ باندې هغه خپل انټرویو یا هغه د خپل ایگزامینیشن ټیسټ کې کلیئر کلیئر کې نو بس بیا دي تاسو خپل هغه اثر کوي
سیفغت الله وای چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغوی ته به د سکوبا یونیورسټۍ نه علاوه د نورو یو شمیر یونیورسټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولی شي چې د خپلې خوښې په پروګرام کې داخلې لپاره درخواست جمع کړي په سکوبا یونیورسټۍ کې د بی اس پروګرام لپاره د داخلې د شرایطو په حق لنو موړی وای د یونیورسټۍ ذهین طالب علمانو ته خامخا د تعلیم موقع ورکوي خو ځین شرایط لکه د انګریزي ژبې ټیسټ ډیر اهمیت لري
شرایط خو دا دي چې یو سړی دولسم کړی او دولسم نه پس دلته راتلی شي ما خو چونګیال ته سوال سټارټ کړو پای کې مت یو وکاله ایستې نو هغه په دې باندې مات خو دا اسانی و چې را دغه هغه نه کریډیټ هغه مات ترانسفر کړو پاکستان نه خو طریقې کاری دا سه مومن دې چې را دولسم نه پس اپلیکیشن کړی هغه جمع کولې شي د دې خو دا سه طریقې کار دی چې اول کال چې کم دي سون د خاصتونو دي تر شي او پای کې کسان منتخب کی نو هغه په اول کال ټول کس کال سپور کوي بیا ورپسې کالونه چې نو هغه کې بیا دلته یې نستې کم تعلیمي معیار یا غوي کم سبجیکټ کې خپل لغا غستي نمبر یا دغه اګریډینګ کړي نو هغه باندې بیا هغه په ورپسې کال سپور کوي چې کال ملي
سیفغت الله نه مپختلی چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یې څه فرق محسوس کړي
نو مات پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې هو بنیادی تور ډیر فرق دی البته دا چې را بس مونږه حالت ټیم پاس کو او ځان خلاصو د هر کار نه دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي دلته توجه ورکړ کې په تعلیم باندې ډیر بلدار بیا تاسو دا احساس تر کوي چې را ته په خپل دا کار وکړي دا ستاسو ضرورت دی خپل روان ژوند پر ازاړې اهم دی البته خو بس دا سی چې را موږ نور خلکو ته ګیر چاپی رغورو چې بس دیم سکول ته دې دبا په کیم زم مال ته دونه احساس څه دې سره نه
په خپل وطن کې تعلیم تر لاسه کوونکې ځوانانو ته نو موړې دا پیغام ورکوي
پیغام هو دا چې تعلیم د دنیا بهر نه کې حاصلول دي بهر ته پس موږ ځونو حالت بیا مهنت کوو نو دا غي نه خبره ده چې را کله د تعلیم موږ حاصلو نو خپل ملک کې مهنت وکړو خپل چې بهر کم کسانو سبق ویلی هغه راشي د خپل تعلیمي نظام داسې کې چې را د بهر دی په شان دي کې نو خلکو ته بهر د تلو ضرورت نه خپل نظام به ممکن خپل باندې خلکو لپاره کار دی چې دا کم مهنت کړو بهر کوو نو چې را خپل ملک کې هم کوو نو هغه به موږ لپاره ډیر ښه او زموږ نظام به مستقل توګه باندې بدل شي
سیفغت الله وای په کار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمی معیار دومره ښه شي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته په تللو نه مجبور کیږي خو د دې لپاره به موجوده ځوان کول ډیر مهنت کوي نو راتلونکو نسل به مو د نړۍ سره سیال شي نو موله د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو خو دلته خپلوی بلند دمه د مشال ریډیو سره اوسئ
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې په دا وار په جاپان کې د اعلی ستکړو په حق لا معلومات درکو د لړکی باورې چې د انټرنیټ په ذریعہ په جاپان کې د شپاره سمو پیچلې لپاره سکالرشپ یا وظیفه ترلاسه کولی شي د مشال تر څنګه سه
که یو ځوان ذهن وي خواري کولی شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخلي دلی او تعلیم ترلاسه کولی شي د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې داخلي روان دي چې د راتلونکي میاشتې تر اخره به جاری وي په یاد یونیورسيټي کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ابرار عالم راته ځان په اړه ویل
سما جی په جاپان کې د خیره داسلورم کال له او انډر ګریجویټ کوم دی په اکنامکس کې زمي لاس خیرنه ير دی خیره چاله سکال به پاره غیم اجی نه. ما جی ابتدایی تعلیم دخپل سوات نکردوال دکی زمین سکولو. دولسم کی جی بیاد ما FSC اسلامی کالج نوکلا. آبیا جی ما PhD د ملکان یونیورسیتی نوکلا سوات کی. آبیا جی دخیل دا جاپان دمای اپلای وکلاو. آگه کی ما ادمیشن وشواو. زراغ.
نوموړی وایي د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم ترلاسه کولو ډېرې ښې موقع شته.
په جاپان کې یوازې دا یونیورسټي نه ده، په جاپان کې دا سلس یونیورسټيګانې دي چې په هغې ټولو کې دا پروګرام دی، ګلوبل 30 د دې نوم دی، او په هغې کې دا هغه شروع شوی دی. ګوګل باندې هم شته دي سکوب آف یونیورسټي جاپان عباره کې، او زه ټول د دا خپل پښتنو ورون ته ټولو ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکړي چې یاره ځان راوباسه یو دا سبق دې نو دا اپورچونټی چې کوم دنو دا مزه یې کوي وخت اصل کې مو وخت خراب کړی دی، او دوی د پاره چې کوم بیا وس نن کمپلسری کړی دی آیلټس پکار دی، انګلیش ولا لک سترونګ پکار دی، هغه باندې خپل فوکس وکړي. او چې دوی اف اف سی کړی نو هغه به ورته خپل په اسانه باندې دل کې.
ابرار عالم وایي جاپان کې د داخلي په وخت د احتیاط پکار دی چې وظیفه خامخا ترلاسه کړی شي. که څوک په خپل خرچه د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډیر ګران دی.
ټول ته دا وایم چې یاره تاسو اپلای کول اول سکالرشپ ته لپاره اپلای کوئ، که سکالرشپ درته میلاو نه شي نو بیا کوشش وکړئ چې مراجعه دلته چې دلته کې ډیر ګرانه ګرانې ده، او فوډ کوالټي زیات ګران دي. د هاسټل چې دی جی دوی موږ له هاسټل کې اوسېږو، کمره دوی راکړي ده، او دوی ته موږ خپل پیمنټ کوو، خو موږ ته سکالرشپ هم میلاو شي.
نوموړی وایي دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډیر اسان دي.
د دې لپاره غوځي دوی د لپاره هیڅ کرایټیریا نشته، خو چې فارم دوی څنګه فیل کوي نو بس د دې دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځي، تاسو جاپان ته راځي او تاسو امریکای ته ولې نه ځي، لکه جاپان خو د امریکا خا د دوی دا کوېشن کوي کنه. نو دې لپاره خو ته مونږ ویل چې یاره مونږ جاپان خوخته، جاپان اکانومي ډېر په ټاپ ته، موږ ته دا ویلو او د سکالرشپ لپاره ته مونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه په فوټ کوله په خپل نشو ادونه واس یو نارسی، او پلیز که تاسو موږ لکان دی سکالرشپ راکړئ ډیره مهرباني، موږ تاسو ډیر شکر گزار یو.
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وایي.
د دلګي دا زموږ په پاکستان کې او په جاپان کې دی په سټڈی پاره کې دا لک فرق دی چې الګ کې زموږ کومون زما ټول مرګري سټوډنټ موږ کومون هم په الګ کې راټی لګولې یا دبل بل کوټ څه په ځان پاس کوو. دلګي د جاپان تر اغلم نه تلګي ودا هغه سیستم نشته، په دې معنی وزام پوهه کې په هر څه په ځان په بالکل مقصد تر نشه دا رتي مټي او دا پکې نشته. زمونږ او پاره کې موږ په دې معنی هم ډېر روسته یو موږ پوهیږو نو چې دا څه وایي، خو بس لکه رټه ولګو او په مطلب نه پوهیږو چې په دې کې څه دي. خپل ټول هغه ته دا خواست کوم چې یاره دا سیستم چې کوم دی رتي مټي ملګو وایي په دې معنی ځان پوهه کې او ځان کوم دی نو مقصد ته اوتې تور رسوي.
نو مولینا مو پوښتل چې په مغربي هوادونو کې زده کوونکي د تعلیم ترڅنګ په محدود پیمانه کار روزګار هم کولای شي، په جاپان کې هم اداراس کوم سہولت شته او کسنګ؟
بالکل جی، دلته کې هم دا سټوډنټ الاوډ دی په هفته کې 28 غنټې 28 اورز الاوډ دی چې هر سټوډنټ کولای شي هر یو طالب علم کارونه خوشته دی جی. خو لکه اوله کې په تکلیف چې جاپانی لینګویج به زده کول غواړي چې هغه ته لګي زده شو نو کارونه شته دی جی، او خو ډیر شي دی او وز دي چې کسانې دي چې را وي واپس تلل غواړي نو هغه هم پلی شي، او پاتې کېدل غواړي نو هغه هم پاتې کېدل شي، که جاب ورته میلاو شي، که جاب ورته میلاو نه شي ځان خپل څه بزنس کولاو کی یا هغه کې هم پاتې کېدل شي. بالکل جی، او شته دی.
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپانی سفارتخانه نه هم ترلاسه کیدل شي، او د هغې لپاره د سفارتخانه په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي. نو موړې د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي، او دا نظر لري چې ک پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولای شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سره ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211201 او اوس خپل کوربا بنو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.